سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلازادي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبر درې ورکړی چې افغانستان به په 2023 کال کې د نړۍ لستر بشري ناورینو څخه وي وچا د سشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي لامه ژوند د ښځو او نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین لوی لامل دی. د راپور په ټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودېدو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی. وچا خبردار ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبیبي خلک کبله له 20 زرو څخه زیاتو زیانمن شو کورنیو سره یې مرستې کړې. دغه سازمان د سېشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په مرستو شوو توکي کې نقدې پیسې، اضطراري سرپناه، غیر خوراکي توکي، اوبه او روغتیایي خدمتونه شامل دي. آی او ایم له دغو زیانمن شو څخه وایي چې له دغو زیانمن شو څخه نږدې 15 زره کورنیو سره یې مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد دی او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. آی او ایم خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې څه باندې 300 زره افغانان د اقلیمي بدلون، وچکالۍ، داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د ډسمبر 15 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړه شوې او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډېر ځانمرګي بریدونه شوي او ډېر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راوړې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوې خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېدلی. د راپور په ټکو د غمنتی پیښو کې له 3.0 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پخواني صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش لومړنی ښځینه صدر اعظم وه پرون سهار د 80 کلنۍ په عمر د ورپېخ ناروغۍ له کبله مړه شوه. تمه وه چې هغه د روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په دې هیواد کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړی به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. اغلی ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینې په حکومت کې په مالي فساد تورنه و له بهر تګه راګرځول شوی و. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطلب واورېدلی شئ. و او چا یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان به په 2026 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونو ته به پکې درناوی نه کیږي. دا چې ولې ویلتونې څه دي وړاندې مې په راپور کې درته وایو. سالنګ لویه لار د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. کورنۍ شکایت کوي چې هلته یې د کورنۍ غړي بند پاتې دي.
مطری په لاره کې بند پاتې شوې ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده.
بل پلو د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلي.
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو را خبره کوم
د چې دواړو خواوو ته څومره تاوانونه رسېدلي دي وړاندې مې په راپور کې درته ویل دي. سر بندر متلی مو شته ملتیا هم کړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي لامه ژوند څخه د ښځو نجونو سیستماتیک سنډې ته کول په افغانستان کې د بشري ناورین د لاشدیدېدو له مهمو لاملونو څخه یو دی. وچا په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. په افغانستان کې یو شمېر ښځې هم د خپل ژوند له وضعیت شکایت کوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې په دې هېواد کې بشري وضعیت هومره خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړۍ وال بنسټونه یې دا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لوري پرې لګول شویو محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برا انداختیم او رو هم گفتم
پخوا ما د سینگار سالون درلود هغه یې وتړل. وروست ما د زعفرانو کاروبار پیل کرد هغه یې هم بند کرد او وی ویل چې د ښځو او سړو ترمنځ راکړه ورکړه ده او اجازه نه لري. ویل چې شتمنې ښځې چیرې دي چې راسي او زعفران واخلي. وروسته د نوښت او کار رامنځته کولو برخه وه هغه یې هم منع کړه او مؤسسو ته یې خبرداری ورکړ. ایران ته بتلم او راتلم او سوداګری مې کوله. هر ځل امر بالمعروف راته ویل چې چیرې ځې، څه کوې، محرم دې چیرې دی. پاسپورت یې رانه واخیسته وی ویل چې دیخوا اوسې یا هاخوا. چې څومره مې هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو، هیڅ په خبره نه پوهیږي.
یوه بله میرمن چې د یوې کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي ده هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو او د دندې له لاسه ورکولو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او اوبو بیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، بیړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې، قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یوه اساسي لامل دی. وچا په راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 10مه خبر کړي ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوی محدودیتونه د خلکو په ورځنی ژوند اغیز لدی او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د ماشومانو کار او له وخت مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودېدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پرله پسې طبي پېښو سره یو ځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندویو بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسېدنه، د مرستو همغږي او ښځو او ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې ادعا کوي، او دا یې هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هیواد کې بیا ځلې واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندېدو د کبله د دواړو خواوو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړې ده. پاکستاني سوداګر وایي په تېرو اتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډېر زیات تاوان کړی. دوی وایي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و، او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان له لارې ډېر توکي لېږدول. تفصیل اسمت سروان نورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو دوه میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستاني سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لېږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې له دې عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورځ په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ کو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1,000 تر 2,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لېږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خنډونه رامنځته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغیزي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګري لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو نوري. د طالبانو د حکومت د فواید امی وزارت خبر ورکړه چې د هوا د نامناسب شرایط له امله د سالنګ لوی لارې وزل بیا تړل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په ایکس باندې لیکلي دي چې د واوري سخت طوفانونو او په لار د هوایی ګرد او غبار له امله د سالنګ لار د ټولو مسافرلونکو او بارلونکو وسایط پر مخ تړل شوی. په همدې حال کې یو شمېر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لویه لار بند پاتې دي، د دې لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی وایي ورورې له خپلې مېرمنې او وړو ماشومانو سره تېره شپه له کابله د کندوز پر لور حرکت کړی، خو د سالنګ لارې د بندېدلو له امله اوس بند پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. سه شنبه د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تېره ورځ ناوخته د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته وویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده، ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن مې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلي. د بل خلایتي او سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږ په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هوا له ښه کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امن ځکېدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانو نه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. طبي د سي توکي به قیمته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس سه شنبه د ډسمبر 3 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لوی لار سهار 2:30 د درنې واورې سختو طوفانونو او په لاره کې د هوایي ګرد او غبار د راښکته کېدلو له امله د مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل شوی. نوموړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوي او له خلکو یې غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لار نږدې یو نیمه اونۍ مخکې هم د سخت واورې او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واورې طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتې راهیسې تړلي. د روان کال د اکتوبر 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان دغه لارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د ډسمبر 3 د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنې واورې او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واورې ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه له 10 تر 45 سانتي مترو او د باران اندازه به له 10 تر 45 ملي مترو پورې ورسیږي.
خبرونو د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوسمهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې له ایرانه د هرات د اسلام کلا بندر له لارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 9 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. په راپور کې راغلي په منځني ډول اوسمهال له ایرانه د ورځې 224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوي افغان چې اوسمهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوښتی، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډېر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهېږو چا ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوسمهال په اسلام کلا کې دی وایي له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن. له هغه ځایه راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځمکه لرو، هیڅ نشته. زه خپله د سږو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو په تک بندیز ولګولو، چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې راستنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي وو چې د دوی په خزینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 200,000 کاله پخوانۍ ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لازم څرونه یو.
په کاپیسا ولایت کې د یوناني بودایي دورې 2000 کاله پخوانۍ مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنر ګډ اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې څیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وي چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړی شوې دي چې پکې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولای شي د لرغوني افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغوني تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز و ګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وې چې خانقاوي، استوپی او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو له لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان، د هیلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بودا سترې مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخي میراث شي چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلزاده ایرادیو نوري د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوګدو کې روسي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. داس مهال چې طالب چارواکي د څېړنو د پیل خبر ورکوي، شنونکي خبرداري ورکوي چې د ډول پیښو دوام ممکن لا دواړو خيز اړیکو اخوا پیل هم ولري. نور تفصيل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسي پیښو لرامس کې دوه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتی اړیکو د دغه پیښو د غیزو پړان دي خني زیات شي. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمې سي پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوګدا پوله لري، په تیرونی او میاشتو کې د نامنې د څو پیښو شاهد و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتی اندېخنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړې هڅه کوي د نامنې په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو، نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي.
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پي په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوي. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه راز ویلي د په باور ځینې کړې هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښایي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې برید کوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې شپږویشتم او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې پنځه چینایي کاریګر وژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پېښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي، خو په تېرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصتګري طالبانو ته سپارل شوی، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم، قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان خواهد بود. اوچا در گزارش سالانه خود روز سه‌شنبه اعلام کرده که حذف نظاممند یا سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از دلایل اصلی بحران انسانی در افغانستان است. به گفته این گزارش، سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه گذاری در خدمات پایه و محدودیت های مداوم حقوق مردم توانایی بخش بزرگ از جمعیت برای مقابله با مشکلات را شدیدتر کرده. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که تاکنون بیش از 27 هزار خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیر خوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت است. IOM میگوید که از این میان 15,030 خانواده کمک اضطراری شامل پول نقد و خیمه را دریافت کردند. این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبروست و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده. IOM هشدار داده که با افزایش حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان افزایش یافته. این سازمان پیشتر اعلام کرده بود که در چهار ماه نخست سال جاری بیش از 300 هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی گذشته در داخل و یا خارج از افغانستان آواره شدند. مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال 2026 حملات مسلحانه در این کشور 17% افزایش یافته. این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در 29 دسامبر منتشر کرده گفته که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته 73% افزایش یافته و این سال از سال 2015 تاکنون خونین ترین سال بوده. گزارش ها حاکی از آن است که در سال 2025 بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری تلفات به غیر نظامیان وارد شده. بر اساس این گزارش بیشترین حوادث امنیتی در خیبر پختونخوا و بلوچستان رخ داده. مقامات محلی در اوکراین امروز اعلام کردند که حملات روسیه 4 نفر به شمول 3 کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده. رئیس اداره نظامی منطقه اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشته که تیاره‌های بی‌سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی و لوجستیکی و انرژی این منطقه حمله کرده. این حملات پس از آن رخ داده که اوکراین حمله تیاره‌های بی‌سرنشین به یک از اقامتگاه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را و پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرده. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی که ادعای روسیه را کاملا ساختگی خوانده گفته که قصد دارد 6 جنوری سال آینده با رهبران متحدان کیف و در فرانسه دیدار کند تا تلاش های صلح را از سر بگیرد. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرده که حمله تیاره های بی‌سرنشین به اقامتگاه پوتین یک عمل تروریستی است. و اینکه امروز مراسم خاکسپاری خالد از زیاد صدر اعظم پیشین بنگلادش برگزار می شود. زیاد نخستین زن صدر اعظم این کشور در روز سه‌شنبه در 80 سالگی درگذشته. او با وجود سالها بیماری و زندان قصد داشت که در انتخابات فوریه آینده شرکت کند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: اوچا میگوید که محدودیت ها بر زنان و دختران بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده. همزمان یک زن افغان درباره وضعیتش میگوید:
در دارخانی مماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، طفل دارم، طفلای یتیم است.
درباره شاهراه سالنگ به شما خواهیم گفت که به دلیل برفباری برای ترافیک بسته شده. در این برنامه همچنان میشنوین که وضعیت برگشت کنندگان در زمستان چگونه است.
همه شورغان که هستیم یه درماری دارم، کاری، باری، همه زمستان هم هست ویده این همه بچه هاییم تا بس یکم سه شب میشه، چهار شب میشه یا پنج شب میشه، همه بچه جمع کرده یک پنج تا نان میته.
و در کنار مطالب دیگر در مورد مسائل منطقه و جهان در مورد اعتراضات در ایران میشنوین که دلیل این اعتراضات چیست؟
معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد دارم و روز بخیری شنونده های عزیز. امروز چهارشنبه دهم جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 31 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین همین‌اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی همین برنامه را شنونده باشین. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که حذف زنان سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش گفته که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان در بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. ما در این گزارش با شماری از زنان در افغانستان هم صحبت کردیم و درباره وضعیت از آنها پرسیدیم که در این گزارش با هم می‌شنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بحران‌های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که محدودیت‌های طالبان فعالیت‌های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را بسته کردند، بعد از تجارت زعفران برای گفتم اونم گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیست که کدوم خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره، اونم به روم بسته کرد دیگه. باز بخش نوآوری و کارآفرینی بدورم به روم بسته کرد، مؤسسات رفتار داده. ایران میرفتم میامادم، من روزم رو به معروف جلو را میگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلانه، پاسپورت مرگیریفت گفتی ای طرف باشی یا او طرف، هر چی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم از کجا بیارم نمیشه.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشین یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه‌اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارفانی مماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، طفل دارم، طفلای یتیم است، شوهرم شهید شده، دیگه بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن. خیلی خودم هیچ کدام سرپرستی ندارم، خودم نانآور خانه بر سه طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حزب سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشر دوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارش کسیشن بی سی دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان مقاومت بخش بزرگ از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده‌تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان‌های امدادرسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری، هماهنگی کمک‌ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب‌پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین‌المللی ادعا می‌کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت‌ها در دو سال آینده می‌تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شاهراه سالنگ بروی رفت آمد تمام وسایط نقلیه هم مسدود شده. محمد اشرف حقشنا، سخنگوی وزارت فوای دائمه طالبان، در صفحه ایکس خود روز سه‌شنبه نوشته که این شاهراه به دلیل بارش برف سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت‌های ساحه دید بروی تمام ترافیک به طور موقت مسدود شده. در این حال شماری از مسافران و تاجران میگن که اموالشان در این مسیر گیر مانده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
دی سالنگ لاره هر وقت بندگی او خلق تستون دو پیخهی.
یکی از باشنده های ولایت لوگر میگوید پس از مسدود شدن راه سالنگ، خانواده برادرش در مسیر را گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه 30 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
برادرم همراه با خانواده‌اش نو وقت روز گذشته به سمت کندز حرکت کردند. صبح وقت احوالشان را پرسیدم، گفتند که در مسیر را موتورشان متوقف شده و کودکانش هم بسیار نارامی می کنند. خانم برادرم هم مریض بود. نمیدانم در چی وضعیت باشند.
پس وضعیت کیه؟
شماره از تاجران و مسئولان شرکت‌های باربری نیز میگن با مسدود شدن شاهراه سالنگ، وسایط حامل مواد غذایی و غیر غذایی‌شان متوقف شده است. خیرالدین، یکی از تاجران در ولایت بلخ، در مورد به رادیو آزادی گفت:
شرکت ما واردات آرد و بند و مواد ساختمانی را دارد و مواد سوخت دارد که هم در مسیر راه ها همین اکتون که با شما صحبت می کنیم انتقالات داریم. از مسئولین سالنگا و وزارت محترم فعالی دامت خواهش مولی هست تلاش بکنند که جاده را سریع تر پاک بکنند تا رایی که در آلو بوله سور کنند.
محمد نوی، افغان مسئول، یکی از شرکت های باربری، خواهان راه های بدیل سالنگ است.
خوراکی توگو یولو ارزخناک کولارونا.
یکی از راه‌های مهم انتقال مواد خوراکی همین شاهراه سالنگ است. اگر راه بدیل پیدا نشود، ما در زمستان و چنین حالات که گاه طوفان و گاه برف باری می شود، نمی توانیم به مرکز رسیدگی کنیم. طبیعی است که مواد قیمت می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت فوای دائمه حکومت طالبان از مسدود شدن دوباره شاهراه سالنگ به دلیل شرایط نامساعد هوا خبر داده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 30 دسامبر در صفحه اکسیا تیوتر سابق خود نوشته است که شاهراه سالنگ ساعت 2:40 بامداد روز سه شنبه به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای تمام وسایط مسافربری و باربری موقتا مسدود شده است. آقای اقشناس هدف از مسدود شدن شاهراه سالنگ را جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی عنوان کرده و از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی به سمت سالنگ حرکت نکنند. او افزوده که آنان آمادگی دارند تا با محض مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان مناطق برفگیر را پاکسازی کرده و شاهراه را برای ترافیک بازگشایی کنند. سخنگوی این وزارت حدود 1.5 هفته پیش نیز از مسدود شدن شاهراه سالنگ به دلیل برفباری شدید و طوفان برای ترافیک خبر داده بود. شاهراه سالنگ در حال برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده که در حال حاضر مسیرهای تجارتی با پاکستان که مسیر مهم انتقال مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی خوانده می شود مسدود شده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده تجارتی ترانزیتی بر روی ترافیک به دلیل برفباری سنگین بسته شده و همچنان از سوی هم برفباری های سنگین، طوفان شدید و همچنان در بحث باراندگی در چندین ولایت در 24 ساعت آینده هم از سوی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هم پیش بینی شده. با تهران می رویم که بازار تهران بعد از 3 روز که امروز روز چهارمین روز هست تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران تهران و چند شهر دیگر برگزار شده. کسب‌وکاران این اعتراضات و اعتصاب را به دنبال برند رفتن قیمت اسعار و قیمت طلا براه انداختن. این اعتراضات دامنش بیشتر شده و گسترده تر شده و حتی دانشجویان هم دیروز با این اعتراضات اشتراک کردند. سلطان محمد سرور همکارم با فرشته قاضی خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی بیشتر در مورد جزئیات این اعتراضات پرسیده که میشنویم.
از روز یکشنبه که کسبه بازاریان در تهران بودن به نقاط دیگر تهران، به دانشجویان و شهرهای دیگه در ایران مثل کرج و ملارد کرج و همدان و جزیره قشم در جنوب ایران کشیده شد. امروز تصاویری به دست ما رسیده از کرمانشاه در غرب ایران که اونجا هم مردم در اعتراض به گرانی ها تجمع کردند.
افزایش سرسام‌آور در قیمت ارز و طلا علتش چی بوده؟
قیمت ارز در ایران به خصوص قیمت دلار طی ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رفت، ولی روز یکشنبه نزدیک 150 هزار رسید که یک شوکی رو وارد کرد. از طرفی قیمت طلا و سکه به جایی رسید که حتی رسانه‌های داخل ایران مشخصاً اعلام کردند که این وضعیت غیر قابل تحمل است. معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست. حالا دیروز شب گذشته خبرهایی اومد مبنی بر اینکه قرار هست تغییراتی در دولت در ریاست بانک مرکزی صورت بگیره. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به وزیر کشور مأموریت داده با نمایندگان معترضان گفتگو بکنن. سخنگوی دولت هم تو نشست خبری امروزش گفته که دولت این اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه.
اعتراضات طوری که شما گفتید علیه بلند رفتن سرسام‌آور قیمت هاست، اما شنیده شده که شعارهای هم علیه حکومت داده شده، این چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
میشه گفت روز اول روز یکشنبه کسبه بازار شعارهاشون علیه گرانی ها بود، ولی با گسترده تر شدن اعتراضات، پیوستن طیف بیشتری از مردم به معترضان، شعارها رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت، از مرگ بر دیکتاتور تا شعارهایی که خواستار کنار رفتن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنار رفتن حکومت جمهوری اسلامی هست و حتی در خصوص برخی از سران اپوزیسیون، در حمایت از برخی از سران اپوزیسیون هم شعارهایی شنیده میشه. در واقع از بازار شروع شده این اعتراضات در ارتباط به گرانی ها، نرخ ارز، تشدید رکود اقتصادی شروع شده، ولی اینکه در ادامه به کجا خواهد رسید با توجه به اینکه رنگ شعارها هم تغییر کرده باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
سال اخیر اگر درباره نقش بازار در سیاست ایران به ما توضیحات بدین، چون در گذشته هم بازار نقش داشته در تغییرات سیاسی و یا تظاهرات کنونی میتونه که منجر به یک تغییر شود در ایران؟
ببینید، ما اعتراضات گسترده تری هم داشتیم سالهای قبل در ایران. 1401، آبان 1398 که با سلکوب حکومت در خیابان به پایان رسید، نه اینکه اعتراضات تموم شده باشه، تجمعات خیابانی به پایان رسید. الان هم از یک سمت خب بحث این هست، ممکنه با سرکوب حکومتی مواجه بشه، ممکنه چون شروع اعتراضات با بازاریان بوده و همین امروز هم بخشایی از بازار تهران کاملا در اعتصاب و تعطیل هستن، حکومت مدارا بکنه. هنوز مشخص نیست حکومت چه رفتاری خواهد کرد. در کنار اون هم بستگی به این داره که چقدر از مردم طبقات مختلف اجتماعی به این اعتراضات بپیوندن، چقدر بزرگتر و گسترده تر بشه، یا اینکه در همین سطح باقی بمونه. نمیشه پیش بینی کرد.
گفتگویی را شنیدید با فرشته قاضی، خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی، که در مورد اعتراضات در تهران جزئیات میداد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. شماری از مهاجران تازه برگشته از کشورهای ایران و پاکستان و افغانستان میگویند که نبود سرپناه زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو کرده. شماری از آنان برادی آزادی گفتند که در فصل سرد زمستان زمینه فراهم ساختن سرپناه برایشان بسیار مشکل است. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، شماره از مهاجران تازه برگشته افغان میگویند نبود سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان را با تهدید جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار میدهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت میتواند به یک فاجعه انسانی مبدل شود. یک مهاجر که به تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار به سر میبرد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با الفال شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری میکند.
اینجا هیچ چیز نداریم. 3 طفل دارم. شبها به دلیل سرمای شدید نمیتوانند بخوابند. زیر یک ترپال میخوابیم. خانه کرایی پیدا نمیشود و اگر هم پیدا شود کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر با ما کمک نشود از بین خواهیم رفت.
در همین حال یک مهاجر دیگر کونی سرین اواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندوز زندگی میکند، میگوید وضعیت خانواده های برگشته نگران کننده است.
اینجا زندگی بسیار تلخ میگذارد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10,000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می شود.
نه تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبرو هستند، بلکه شماره از مهاجران که از ایران نیز بازگشتند میگویند با سرد شدن هوا در شرایط دشوار قرار دارند. باز محمد، مهاجر برگشته از ایران که 4 فرزند دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همیشه ورغان که هستیم یه درماری دارم، کاری باری اینم، زمستان هم هست ویلی اینم، بچه هایم سایی که بس که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه اینم، بچه جمع کرده یک 5 تا 5 تا نان میته.
این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند که هرچه زودتر در زمینه فراهمسازی سرپناه و کمک های اولیه با آنان همکاری کنند. در همین حال حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای دومین شرک مهاجران برگشته در ولایت کندهار آغاز شده است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، به تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی کندهار گزارش داده است که این شهرک حدود 3,000 جریب زمین وسعت دارد و قرار است برای 4000 خانواده توزیع شود. پیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شرک رایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. با این حال روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند. موضوعی که نگرانی ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیه آنان را افزایش داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان های بین المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده ی مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می تواند فشار بی سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که در افغانستان قطع مکرر برق و مشکلات جدی را برای زندگی روزمره و آموزش دانشجویان ایجاد کرده. بسیاری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم شدند و اکنون درس آنلاین میخوانن، در نبود برق با مشکل مواجه هستند. فرشتن نگاه به این موضوع پرداخته.
میدم امروز قدر مصرفت های یعنی مهم و کارهای مهم داشتون کش من برق وصل بود. از جمله اینمی سلاید هایی که ما پریزنتیشن هایی که باید از طرف کمپیوتر ما مده بسازم، تلفونم چارج نداشت که من در درسی آنلاین خود وصل شدم. امی قسم بعضی پروگرام های دیگه ای که داشتم.
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها برای دختران از سوی طالبان با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پنتون های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی شود که پرچوی های دوامدار برق به مانع جدی در برابر رای آموزش و رویای حقوق دان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیال پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاینم شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستم نرفتم به خاطر از اینکه میفهمیدم که تلفن من الان چارجش تمام میشه، و بعد از اون به خاطر از اینکه مسائل حاضری است و به خاطر از اینکه باز یک سنفه که مازدست بتیم دوباره نمیتونیم کارو جبران بکنیم، ایران من نبودم چه قسم وصل چون با خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم یک ساعت از درسته شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
عدیسه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگم نماز خودم در تاریکی میخوریم در نور تلفن، نان خودم در چی میخوریم در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و همی رقم باز میشیریم تا ساعتهای افتونیم اشت شب اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که میایه باز میباشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای 10 بجه 11 بجه شب برق میایه که وقت دیگه کلگی استراحت است و هیچ لازم به برق نیست.
مدینه نورزه یک دانشجوی دیگر است که پس از معرومیت از آموزش آلا بگونه آنلاین درس میخوند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمیتواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی میکنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش میبرم. ولی بزرگترین چالش و یا مانع در این زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما میخواییم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود برق باعث از این میشه که من از درسای ما عقب بانم. کی تنها مشکل منه، بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش میبرن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پندون ها را تا هم رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسنگ، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش براهای بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد، قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تعیین گزارش به پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود.